آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9:30 بجې کیږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته.
په ایران کې 14 افغانان د موټر په ټکر کې وژل شوی دي. جمهور رئیس بارک اوباما د اسرائیل د پخوانی مشر د جنازې لپاره اسرائیل ته سفر کوي او ترکیه غواړي چې د اسراری حالت موده 3 میاشتې نور هم وغځوي.
نن جمعه ده د 1415 وکال د میزان د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 10 کیږي. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په ایران کې 14 افغانان د موټرو په ټکر کې وژل شوی دي. د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس اسناپ یو راپور کې ویل شوی دي چې ټکر د ایران په جنوب ختیځه برخه کې شوی او وژل شوی ټول غیر قانوني افغان مهاجر و. په پیښه کې یو لس تنه جوبل شوی هم دي. د اسناپ راپور کې د ټکر علت نه دی معلوم شوی، خو دومره پکې ویل شوی چې ټکر د دوه پیک اپ ډوله موټرو ترمنځ شوی دی. پیخه د ایران په هغه برخه کې شوی چې وخت نا وخت پکې د قاچاق برانو، جنایي ډلو، بدماشانو، د القاعده د شبکې پورې تړلو یاغیانو او سرحدي پولیسو ترمنځ جګړې هم کیږي. په ایران کې هر کال شاوخوا 10,000 خلک د موټرو په ټکر کې وژل کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه پرون پارک کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې لاسلیک کړل. خاغلی غنی وویل د موافقې اصلي هدف دا دی چې افغانستان د وران د روان بحران څخه وایستل شي او ټینګار وکړي چې د هغه او د خاغلی حکمتیار ګډ وظیفه دا ده چې جګړه پای ته ورسوي او افغانان له وسنی ناورین نه وباسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه وبلله او د ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې د وسلوالې جګړې نه د لاس واخلي او د بین الافغاني خبرو لارې د غوره کړي. ملګرو ملتونو د سوری د حاله په خار کې د خلکو د خراب وضعیت په حق له خبرداري ورکړی. بل پلو امریکا ویلي دی د تنګ دی چې د روسیې سره د سوری په حق له ډیپلوماټیکي خبري وزندوي. نور تفصيل د شافی سردار نوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټيفن اوبراین د امنیت شورا ته ویل چې د حاله په ختیځ کې د خلکو وضعیت د بشري ناورین په لور روان دی. د غسیمه د سوری د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره ده. شغل اوبراین وویل چې یوازې په همدې تیر اونۍ کې 340 ملکیان چې سل یې ماشومان و د حلب په شمال ختیځه برخه کې په جګړو کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل سوي دي چې د حلب په ښار کې ټوټل 1,200 کسان په محاصره کې ګرځي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا دې ته نږدې ده چې د سوریې پر سر د روسیې سره ډیپلوماتیک خبرې وځنډوي. جان کیری وایي دا غیر معقول کار دی چې په داسې حال کې خبرې وسي چې د حلب په ښار کې د روسیې هوایي بمباري روانې دي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
په همدې حال کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د حلب په ختیځه برخه کې په ملکیانو د سوریې د حکومت او روسي هوایي بریدونه وحشیانه وګڼل او په سختو ټکو وغندل. ښاغلی اوباما چې په تلیفون کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کولې، دواړو په دې ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې د بندېدو او خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو مسؤلیت د سوریې د رژیم او روسیې په غاړه دی. ترکیه غواړي چې د اسراری حالت موده 3 میاشتې نور هم وغځوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د اسراری حالت وخت 3 میاشتې نور هم زیات شي، د ټولو نه زیاته ګټه به د ترکیه ولسته ورسیږي. په ترکیه کې د همدې کال د جولای د میاشتې د 15 منټې د ناکامه کودتا نه وروسته د 3 میاشتو لپاره اسراری حالت په دې خاطر اعلان شو چې هغه کسان ونیول شي چې په کودتا کې د لاس لرلو شک پکې ده. انتقاد کوونکي وایي حکومت په همدې بهانه خپل مخالفین ځپي، خو جمهور رئیس اردوغان ویلي دي د اسراری حالت د وخت زیاتېدل به حکومت ته دا فرصت ورکړي چې د هغه په قول د تروریزم سره په سمه توګه مبارزه وشي. اردوان د جمهوریت ریاست په معنی کې ولایتي مشرانو ته وویل خای چې د ترکیه ولس به هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سره د مرستې ادارې ویلي دي چې د عراق حکومت د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو نه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره جنگ ته تیاری نیول دی. تفصیل د خلیل خان اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي د عراق د ځواکونو لخوا د موصل ښار د بیرته نیولو عملیات به د بلې میاشتې په پیل یا د ډېر امکان شته چې د دې کال تر پایه شروع شي. په دې دواړو مواردو کې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د 1 میلیون څخه زیات کسان به د خپلو کورونو څخه بې ځایه شي. په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي برونو ګیډو وایي د مهاجرینو سره د مرستې اداره پلانونه جوړوي چې لږ تر لږه 1.5 لک کسانو سره مرستې وکړي چې د پناه ځایونو، اوبو، خوړو او نورو مرستو ته به اړتیا لري. هغه وایي د یونیسیر اداره د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو سره په همغږۍ بوخته ده او د توجه زیاتره تمرکز یې د بې ځایه سوو خلکو ته د پناه ځایونو په برابرولو دی.
او وروستی خبر دا چې جمهور رئیس براک اوباما د اسرائیل د پخوانی مشر د جنازې لپاره اسرائیل ته سفر کوي. سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس براک اوباما به د اسرائیل د پخوانی جمهور رئیس شیمن پیرس په جنازې کې وینا هم وکړي. د ښاغلي اوباما سره په دې سفر کې 2 حکومتي چارواکي هم لدی چې د پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن، د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د استازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند مشره نانسی پلوسی هم پکې شامل دي. تمه کېږي چې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس به هم د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. ښاغلي عباس ویلي دي په دې کار سره غواړي اسرائیل ته دا پیغام ورکړي چې فلسطینیان سوله غواړي او د سولې په هلو ځلو کې د شیمن پیرس په شان د اشخاصو درناوی کوي. جمهور رئیس محمود عباس د عربي هیوادونو لمړنی مشر شو چې د شیمن پیرس په مړینې خفګان هم وښوده. د اسرائیل پخوانی جمهور رئیس شیمن پیرس 93 کلن و او 2 اونۍ مخکې یې مغزي سکته وکړله. هغه د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ په روغتون کې مړ شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سره د مرستې ادارې ویلي چې د عراق حکومت د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره جنگ ته تیاری نیولی دی. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین د یو ان ایچ سی آر د مرکزی دفتر جنیوا څخه دا رپورټ را لېږلی دی چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته درواوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي د عراق د ځواکونو لخوا د موصل ښار د بیرته نیولو عملیات به د بلې میاشتې په پیل یا د ډېر امکان شته چې د دې کال تر پایه شروع شي. په دې دواړو مواردو کې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د 1 میلیون څخه زیات کسان به د خپلو کورونو څخه بې ځایه شي. په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي برونو ګیډو وایي د مهاجرینو سره د مرستې اداره پلانونه جوړوي چې لږ تر لږه 1.5 لک کسانو سره مرستې وکړي چې د پناه ځایونو، اوبو، خوړو او نورو مرستو ته به اړتیا لري. هغه وایي د یونیسیر اداره د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو سره په همغږۍ بوخته ده او د توجه زیاتره تمرکز یې د بې ځایه سوو خلکو ته د پناه ځایونو په برابرولو دی. هغه وایي د مهاجرینو اداره د کمپونو جوړولو پروسه شروع کړي، خو د یو مشکل سره مخ ده، او هغه دا چې د خیمو، تشنابونو او د ژوند د تیرولو لپاره د نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره د ځمکې د پیدا کېدو د مشکل سره مخ ده. هغه وایي ډېر زیات انتخابونه تر غور لاندې دي چې پکښې دا هم شامل ده چې د عملیاتو د سیمو تر څنګ بیړني کمپونه جوړ کړل شي. هغه وویل
دی اسامپشن از دټ دیس پیپل ویل بی نوټ بی ټیکن ټو فار فرام دیر ویلیجز دی پیپل ټیکن دیر می
په دې اړه هم فکر سوی دی چې دا خلک د خپل کلو څخه ډېر لري ونه ساتل شي. دا خلک به داسې کمپونو ته انتقال شي چې کېدای شي دوی هلته د ډېر کم وخت لپاره پاتې شي. کله چې په کلو کې جنگ ختم شي او ثبات راشي، نو دوی کولی شي چې بیرته ستانه شي. هغه خبرداری ورکړ چې د عراق ملکی کسان به په یو داسې حالت کې هم راګیر پاتې شي که د اسلامي دولت ډله د دې پرېکړه وکړي چې د ښار قبضه پرې نږدي او تر اخره هلته وجنګیږي. ګډو وایي د ملګرو ملتونو اداره په خاصه د هغو کسانو د خوندیتوب او د ساتنې په اړه اندېښمنه ده چې د موصل ښار څخه تښتي. هغه وویل
there is that risk that civilians may be used as human shields.
د دې خطر هم شته چې د اسلامي دولت ډله ملکی کسان د سپر په توګه استعمال کړي، نو د دې لپاره ډېر زیات تاکتیکونو ته اړتیا شته. زما په فکر د عراق پوز او د ائتلاف ځواکونه باید د هڅه وکړي چې ملکی کسان اول راوېستل شي او خوندي سیمو ته انتقال کړل شي، او یقینا چې د جنگ په صورت کې کوم خلک چې زخمیان شي د هغو لپاره به د روغتیا اسانتیاوي هم موجودې وي. ګډو وویل سلګونو زرو عراقیانو سره د مرستې لپاره تیاری د پیسو د کمی د وجې د مشکلاتو سره مخ دی. هغه وایي په دغو عملیاتو به 169 میلیونه ډالر خرڅ راځي، خو تر اوسه د یو ان ایچ سی آر ادارې یوازې 3.5 میلیون ډالر راغون کړی دی چې په سلو کې 3.5% جوړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. ملګرو ملتونو په عاجل ډول د هغو زخمیانو د انتقال غوښتنه کړې ده چې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار په ختیځ کې چې هلته یاغیان کنټرول لري د حکومتي او د روسیې د هوایي قواو په بمباریو کې زخمي سوي دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو اورول کیږي.
په دې هفته کې د حلب د ښار د نارامې وضع له کبله د هغه ښار محاصره شوو او احتیاجو خلکو ته د بشري مرستو رسول د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. په سوریه کې په 300 سیمو کې د سوونو زرو محاصره شوو خلکو وزه د اندېښنې وړ ده. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال ښاغلی رمزي عزیز الدین رمزي ویلي دي چې د عجلو بشري مرستو کارکونکو ویلي دي چې د حلب د ښار په ختیځ کې ملکی خلک د سختو بمباریو له کبله د سختو خطرونو سره مخامخ شوي. هغه وایي چې دغه د عجلو مرستو کارکونکو په حکومتي قواو هم چې د حلب د ښار په لویدیځ باندې کنټرول لري د سختو ډزو له کبله چې نه ګوري په چار ډزې کې هم سخت انتقادونه کړي دي. هغه وایي
د بامبنګ مست سټاپ، سیویلینز مست بی پروټیکټډ،
بمباری باید بند شي، د ملکیانو حفاظت باید وشي او د متخاصمو ډلو ترمنځ باید اوربند ټینګ شي. ښاغلی رمزي وایي چې هلته په خاص ډول صحي او طبي وضعیت ډیره زیاته خرابه ده. هغه دا هم ویلي دي چې هلته ډیرو روغتونونو ته په دغو سختو بمباریو کې هم سخت تاوانونه رسیدلي دي او هم د حلب د ښار خلکو ته چې دا 3 میاشتې کېږي نړیوالې مرستې نه دي رسیدلي، درو درمل انتقال هم ډیر سخت شوی دی. هغه وایي
It is estimated that as many as 600 wounded cannot be provided with adequate treatment.
تقریبا د شپږ سو تنو زخمیانو علاج په خطرېقه نه کیږي. همدا پرون د حلب د ښار د تو پاتې روغتونونه دوی په ډزو لګیدلي او هلته طبي خدمات بند شوي دي. په دې برسیره هلته تقریبا 15 ډاکټران وجود لري چې د کم تر کمه 215,000 خلکو علاج کوي. اغله رمزي وایي چې دا ډیره حتمی ده چې دغه زخمیان د علاج لپاره کمبل ځای ته انتقال شي او هم هلته د حلب په ختیځ کې خوراکي مواد ډیر کم دي. هغه دا هم ویلي دي چې د سوریې په شمال کې د حلب په ښار کې دغه سختو بمباریو اساسي خدمات ته هم سخت تاوان رسول دي او هلته د برېښنا او د اوبو سخت کمبود پیدا شوی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
پرون پاکستان وویل چې د هند له خوا څخه په کشمیر کې د برید له امله د دوی 2 عسکر وژل سوي دي. دا برید د کشمیر په جنجالي سیمه کې سوی دی، خو هند وایي چې دوی د ترهګرو خلاف مشخص او پلان سوي عملیات کړي دي او له همدې امله د دغو دواړو اټومي وسله لرونکو سیالانو ترمنځ تشنج زیات سوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د هندوستان نظامی چارواکو نن په نوی ډیلی کې په یو خبری کنفرانس کې وویل د چهارشنبه په ورځ ناوخته د ترهګرو ډلې د کشمیر د کنټرول کرښې په اوږدو کې پنخه کړې وې. د هند د پوځ ډګر جنرال رنبیر سنگ د دغو عملیاتو قمندان وویل دوی ته پرون ډیر باوري معلومات لاسته ورغلل چې د ترهګرو ډلې دې ته ځان چمتو کوي چې د کشمیر د کنټرول په سیمه کې عملیات وکړي او جمو او کشمیر ته ننوځي.
ډیورینګ دیز کاونټر ټیررست اپریشنز
د ترهګرۍ ضد په دغو عملیاتو کې ترهګرو او د هغوی ملاتړو ته غټه خساره ور اړول شوې ده. د عملیاتو مقصد دا و چې د ترهګرو پلان شنډ کړلای شي. موږ د نورو عملیاتو پلان نه لرو، خو د هند وسلوالې قواوې په بشپړه توګه د هر احتمالي خطر مقابلې ته چمتو دي.
هغه په نوې ډیلي کې خبری کنفرانس ته دا هم وویل چې هند د نورو عملیاتو پلان نه لري. له بل پلوه د پاکستان د دفاع وزیر پرون د چهارشنبه په ورځ وویل یو ځل چې کشمیر آزاد شي نو هندوستان به ټوټه ټوټه شي.
فکر
کوم چې هند په یو داسې حالت کې را ایسار شوی دی چې
کله په کشمیر کې د آزادۍ تحریک کامیاب شي نو دا به د هندستان د پای پایل وي. که خدای وغوښتل چې کشمیریان بریالي شي نو د هند پاتې برخه به په خپل یو ځای پاتې نه شي.
په همدې ډول کې چین د هند او پاکستان ترمنځ د تشنج د زیاتېدلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د کشمیر مسئله د تاریخ زیږنده ده. هیله من یو چې پاکستان او هند خپلمنځي خبرې پیاوړې کړي او له دې جنجال سره په مناسبه توګه چلند وکړي.
په همدې ترڅ کې په هندي کشمیر کې نن د پنجشنبې په ورځ هم د حالاتو د انکشاف نښې نښانې نه ښکاري، ځکه چې بیلتون غوښتونکو وویل چې د یوه یاغي د وژل کېدلو له امله به ناکراریو ته د اکتوبر تر شپږمې پورې دوام ورکړي. د هند او پاکستان ترمنځ دغه تازه جنجال له دې امله راپیدا شوی دی چې د سپتمبر په 13مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند پر یوه نظامي اډه اوري باندې عملیات وشول او 13 تنه عسکر پکې وژل شول. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي هغه وخت خبرداری ورکړ چې هر چا دغه کار کړی وي هغه به بې سزا پاتې نه شي. دا لومړنی مستقیم نظامي ځواب دی چې هند پاکستان ته ورکوي. د هندوستان سیاسي ګوندونو او د دفاعي چارو ماهرانو د هند دغه دریز تایید کړی دی. د غبریدونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشنج د لا زیاتېدلو او نظامي تاوتریخوالي امکان زیات کړی دی. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 FM 100.15.
تر نورو دنکو ټاکل سوی ده چې د اکتوبر پر 14مه او 15مه د افغانستان په هکله یو کنفرانس په بروکسل کې دایر سي. د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پرون دلته په واشنگتن کې د جان هاپکنز په پوهنتون کې د دې کنفرانس په اړه معلومات ورکړي. زموږ همکار حسیب الکوزی و دې کنفرانس ته ورغلی و او هغه به د دې کنفرانس په اړه کې معلومات راکړي. شه حسیب الکوزی صاحب، کړه ته وایس چې د دې کنفرانس هدف څه و او د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا خاص استازي په دې کنفرانس کې څه وویل؟
مننه شفی جانې. بلې، پرون د جانز هاپکنز د پونتون د نړیوالو اړیکو په پوهنځي کې د آن د ایو آف بروسلز په نامه باندې یو کانفرنس در سوی و چې په دې کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن برخه اخیستې وه. هغه د دې کانفرنس په مجموع کې د بروسلز د کانفرنس په اړه معلومات ورکړه چې د راتلونکي میاشتې یعنې د اکتوبر پر 14مه او 15مه به په بروسلز کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي چې دا د توکیو د نړیوال کانفرنس ادامه ده چې په 2012 کال کې د توکیو کانفرنس دایر شو او اوس په 2016 کال کې په توکیو په کانفرنس کې هغه میوچوال اکاونټبلټي فریم ورک یا د دواړو خواوو مسؤلیت چې کوم و چې افغانستان حکومت ځینې مسؤلیتونه درلودل چې هغه باید ادا کړي وای او نړیوال ټولنې ځینې مسؤلیتونه درلودل. افغانستان سره مرستې په هغه وخت کې مشروط پر دې سولې چې افغانستان باید ځینې مسؤلیتونه ادا کړي. نو اوس به افغانستان خپل هغه فعالیتونه چې کړي دي نړیوال ټولنې ته به وړاندې کوي او د نړیوال ټولنې قناعت به ترلاسه کوي. په 2016 کال کې په بروسلز په کانفرنس کې په نظامي اړخ کې خو د وارسا غونډه وسوله د جولای په میاشت کې د روان کال دا دویم نړیوال کانفرنس دی د افغانستان په اړه کې. د ناټو په کانفرنس کې په وارسا کې و افغانستان د امنیتي ځواکونو سره تقریبا 3.5 میلیارد ډالر امریکا مرسته کوي او 1 میلیارد ډالر به نور اروپایي هیوادونه د ناټو غړي هیوادونه مرسته کوي او پاتې 500 میلیون ډالر په خپله د افغانستان د بودیجې څخه راځي چې دا د وارسا د تړون د مرستو مسله ده. د بروسلز کې به بیا نړیواله ټولنه د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغانستان سره په نور برخو کې په ملکی برخو کې مرستې کوي او د بیا رغونې په چارو کې مرستې کوي، د ظرفیت د ارتقا په برخه کې مرستې کوي. خو پرون د امریکا خاص استازي ویل چې زموږ مرستي سپین چک نه دی په اصطلاح د افغانستان لپاره. افغانستان حکومت هم باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي، د غراز هغه اصلاحات چې باید په انتخاباتي نظام کې راسي هغه باید چې دوی ژمنه کړې وه د ملي وحدت حکومت د ایجاد پر مهال چې دوی به یو لړ اصلاحات راولي د انتخاباتو په کمیسیون کې او د غراز د شکایاتو په کمیسیون کې هغه باید وکی او د غراز د بشر حقوق چې د شزو حقوق هم پکې شامل دي هغه باید رعایت شي که چې د غراز په امنیتي سکتور کې هم باید دوی اصلاحات راولي نو دغه ټول اصلاحات کې چیرې افغانستان نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړی سوای چې خوشبینی هم دغه مو د ریچارډ اولسن د خبرو څخه داسې معلومېدل چې افغانستان تر یو حده پورې پر سم مسیر روان دي په دې برخه کې خو بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې وویل ویل چې د افغانستان سره مرسته په دې معنی نه ده چې موږ به دائم د افغانستان سره مرسته کوو بلکې او پرته له قید شرط به مرسته کوو افغانستان باید په مالی برخو کې خپل فیسکل سسټینیبلټی دی ورته وایي چې د مالیات زیات کی او کورنی عواید زیات کی او داسې نور اقتصادي اصلاحاتو باندې لاس پوری کی چې په لړکی د افغانستان په اقتصاد کې رشد رامنځته شي او خلکو ته وظیفې پیدا شي نو دغه هغه مسایل و چې ریچارډ اولسن یې پاکله معلومات ورکړله او ویل چې نړیواله ټولنه به د افغانانو تر څنګ وي په داسې حال کې چې افغانان د سعادت او سوکالۍ او د آرامۍ پر لوري مزل کوي نړیواله ټولنه به په هر قدم کې ملاتړ کوي خو ملاتړ پرته له قید و شرط نه دی شرایط شته چې افغانستان حکومت باید دغه شرایطو د پوره کولو لپاره زیار وباسي
کورمودان ډېره مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
څومره د مخکې د پاکستاني کلدارو او نورو اثارو د کارولو پر ضد کمپاین وسو او په هغو سیمو کې چې په کلدارو راکړه ورکړه کېده تر یوه حده یې مخه ونیول سوه اوس یو شمېر دوکانداران او نور کاروباریان د آشنا رادیو سره تېره ورځ په خبرو کې ویره ښودلې چې که حکومت د دوی د ملاتړ او کنټرول څخه لیرې پاتې سي نو د دې ویره سته چې د افغانۍ پر ځای به بیا د کلدارو کارولو ته خلک مخه کړي دا چې مرکزی بانک د افغانۍ د کارولو لپاره د خلکو سره څه مرسته کولی سي او ارزښت یې څنګه باثباته ساتلی سي د مرکزی بانک مرستیال خان افضل هډوال د آشنا رادیو سره په مرکه کې د همدې پوښتنو جواب داسې ورکړی دی
د افغانۍ دودول کارولې په راکړه ورکړه کې دې کې زیاته همکاري د خلکو په کار ده هر کله چې په خلکو کې دغه احساس پیدا شي چې اوس پیدا شوی چې دغه پیسې تنه پیسې نه ده بلکې زمونږ یو ملي وسیقه ده او زمونږ یو ملي وجیبه ده چې د دې څخه استفاده وکړو هلته کول شي چې افغانۍ ډېره دود شي د افغانۍ دود کولو تنه ګټه دا نه دي چې زمونږ مملکت به خپل پیسې ولري دا خو ډېره غټه ګټه ده او ملي وجیبه ده دې کې شک نشته ولی د اقتصادي لحاظ دې ګټه نورې هم ډېرې زیاتې دي افغانستان ته د افغانستان اقتصاد ته افغانۍ چې کله دود شي طبیعي ده چې مالي نظام کې د افغانیو د استعمال د پاره او د راکړې ورکړې د پاره فرصتونه زیات به پیدا کیږي په دې معنی باندې چې بانکونه د خلکو د پاره بهتره ګټه ارزه کوي چې خلک کولی شي چې سرمایه گذاري د پاره خپلې پیسې افغانۍ په بانکونو کې کیږي او په بدل کې سل په سل کې مسؤونه مطمئنه ګټه تینه واخلي او په نو وخت کې خپل اصلي پیسې مسؤونه وسی دا ګټه یا دا مفاد هم په نتنه هغه ریبیا د سودی په ګټه کې بلکې په شری لحاظ هم چې په وګدمهاله کې موږ پلانونه لرو چې سکوک کله بازار ته ارزه شي خلک په بازار کې په افغانۍ باندې سکوک یعنی د اسلامي اوراق بازار شي دي اسناد بازار شي دي دا واخلي او په اسلامي لار نم خپل مفاد لاسته راوړي نو طبیعي ده چې د خلکو د پاره هم ګټه شته دی د افغانستان د پاره هم ګټه شته دی او د خلکو همکاري او احساسات د دې سره چې په دې شکل برخورد کې دا نهایت مهم دي مونږ ورته پلانونه زیات لرو چې خلک ته تنه په دې شکل ونه ساتو بلکې یو مانوي ګټې مادي ګټې ورکو ورته دې تر څنګه چې مانوي ګټې لري
bale اډوال سب یوازې د کلدارو او نور بهرنوي آثارو د کارولو مخنیوي د افغانیو ارزښت لوړول شي کنه نور څوم دي چې مرکزی بانک ورته جدي توجه کوي او د افغانۍ ارزښت لوړ او باثباته وساتي
ډیر زیات نور شان دي چې ارزښت ثابت ساتلی شي او غزمنګه وظیفه ده چې موږ ارزښت ثابت وساتو یو دا ده چې خپل د پیسو ارزه کول بازار ته په دومره اندازه کې اوسی چې د پیسو په ثبات باندې منفي تاثیر ونه لري او تبیده چاغه زمنګ د پولیس سیاست په اساس باندې کېږي. موږ خپل ارزیابي لرو، تحلیل لرو د بازار نه. دویم دغه منده ده چې کله اثار ارزه کوو یا ډالر ارزه کوو افغانۍ راټولو، درې ملاره بلم لرو چې هغه اسناد بازار دي یا اوراق دي چې دا موږ مالی نظامونه یا مالی بانکونو ته مالی ادارات ته وړاندې کوو، په هغوی خرڅو په مقابل کې تینه موږ افغانۍ اخلو. یعنې هر هغه څوک چې اضافي پیسې ځان سره ولري، که هغه بانک اوسي او که خلک اوسي، خلک کولی شي چې دغه پیسې بازار ته بانکونو ته راوړي او د بانکونو نه د اسناد بازار واخلي، چې دا زموږ ثانوي بازار دی. ثانوي بازار کې موږ مستقیم د مشتریانو او خلکو سره معامله نه کوو. ثانوي بازار کې موږ فقط د دغو سره ده د بانکونو سره معامله کوو. موږ دا ورځ په بانکونو خرڅو په یو خاص ګټه باندې چې هغه به کولای شي دا په عامو خلکو خرڅ کړي، چې هغه ګټه هغه ته انتقال شي.
اډوال صف ساس په نظر بانکونه، صرافان، لوی او واړه سوداګر، عوام ولس په کومه طریقه کولای شي چې افغانۍ کارول دود کی او ارزښت باثباته وساتي؟
نهایت سیات رول لري، بلکې اساس ترین رول د همدې خلکو نه راځي. او هغه دا چې یو خو دوی دا کولای شي چې خپل ټول جنس په افغانۍ ورزه کی، دا د افغانۍ په ثبات باندې مثبت تاثیر لري. دویم دا کولای شي چې خپل وخت چې دوی ارزه کوي، تبې د خلکو ته وایي چې بغیر د افغانۍ نه نور پیسې نه اخلم. کله چې جنس دوی ارزه کوي، باید نور بل کرنسی یا نور پیسې وانخلي. خلک دې ته خپل مجبوري کې چې دغه پیسې ویسي هغه موظف خلکو ته یا هغه مجوز خلکو ته، چې څوک جواز لري صرافان دی او نور دي، تبدیل کې افغاني واخلي، چې د افغاني ته بازار کې تقاضا زیاتی، تقاضا چې زیاته شي تبدیل چې ثبات راځي منځ ته. دا دویمه برخه ده چې دوی کومک کولای شي. دریمه برخه دا ده چې دوی ټول د اجره کې چاته ورته کې مزدور کار نشي، دوی د اجره په افغاني کې تادیه کی او حتی خبره په قرارداد په افغاني کې وشي، چې خلکو وخت دا اطمینان پیدا کړي او د وهله سرمایه گذاري په افغاني کېږي بیا.
بله، اډوال صاحب تاسو په خبرو کې د ولس او پنګوالو همکارۍ ته اشاره وکړه. ولس کې وزر روحیه پیدا شوې ده چې باید افغانۍ وکاري. مرکزی بانک به با دغه ولس څومره ملاتړ کوي او په کومه طریقه به وکړي ترڅو د افغانۍ کارول په همدې شکل دوام پیدا کړي؟
مونږ د دوی د ملاتړ لپاره مونږ به هغه زمینی او هغه فرصتونه ټول د دوی په لاس کې ورکو چې دوی د لپاره زمینه د سرمایه گذاري وګرځي، دوی د لپاره یو لار د منفعت وګرځي، او دوی د لپاره د دوی د پیسو ساتل مسؤل او سي خطر ونه لري، او خپل بانکونه بیا د سرمایه گذاري د لپاره نور فرصتونه خلکو ته آماده کړي. دا ټول هغه شیان دي چې مونږ فکر کوو سم دا وسم جریان لري او څه په کوم حال کې د پلان لاندې دي چې په تدریجي شکل یې تطبیقو. زمونږ واجب ده نه تنه ملاتړ یو، بلکې هر هغه شی چې زمونږ د لاسو شي مادي لحاظ دې تم ګټه ورورسو او مونږ خپل هدف هم لاس سره وړي او چې هغه د پیسو ثبات هغه به مونږ کوو.
ډیره مننه اډوال صاحب، ژوند دې وسه.
سلامات اوسه.
ولاند خبرونه. په ایران کې څوارلس افغانان د موټر په ټکر کې وژل شوي دي. د ایران نیمه سرکاري خبري آژانس اسنا په یو رپورټ کې ویلي دي چې ټکر د ایران په جنوب ختیځه برخه کې سوی او وژل شوي ټول غیر قانوني افغان مهاجر وه. په پیښه کې یوولس تنه ژوبل شوي هم دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه پرون په ارګ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لاسلیک کړه. ملګرو ملتونو د سوریې د حلب په ښار کې د خلکو د خراب وضعیت په هکله خبرداری ورکړي. د بلې خوا امریکا ویلي دي دې ته نږدې ده چې د روسیې سره د سوریې په هکله ډیپلوماتیکي هلې ځلې وځنډوي. ترکیه غواړي چې د اضطراري حالت موده درې میاشتې نوره هم وغځوي. او جمهور رئیس اوباما د اسرایلو د پخواني مشر د جنازې لپاره اسرایلو ته سفر کوي. نوریدونکو د خبرونه په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.0، ټیټه 15. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.0، ټیټه 10. او په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.0، ټیټه 10. په همدې سره د دې خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جوړ په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.